لپاره په خاصه توګه کالیفورنیا ته، او البته د افغانستان څخه راغلي هنرمندان دي، رباب یو استاد دی، یو تبلی یو هنرمند دی. نو ما غیله ځان ور سو چیرې دا ما سره کمپوزیشنز کړی دي او دا زه غواړم چې تاسو سره ریکارډ کړم.
اکثر خلک داسې وی چې وسو سندري خپلې د هنرمندانو او بیا د نورو سندري را اخلي او ماغه په لګ بدلون سره وي، خو لکه تاسو په سندرو کې یو ډیر نوې والی لیدل کیږي. هر سندر ځان ته دا سره داسې فکر کوي چې دا زه نوې اورم. تاسو په خپل مهنت کې دې برخه کې مس درس ویلې دي څنګه کړی دي؟
ډاکټر صاحب باید هر یو هنرمند غو کوشش وکړي چې هغه سنوي تخلیق سره مخې ته راشي او موسیقي کې نوې نوې لارې ولټوي. او پخپل ما خو تر دې حد دا کړی دي چې زمونږ کوم اولسي موسیقي ده، زمونږ کوم فولکلور ده، نو هغه نه ما څه سيزون راغستي دي او دغه نوي سازونو کې او نوي اندازونو کې مې ثبت کړی دي. خو بیا د نور د شاعري چې کوم ده غزل یو نظمونه دا چې نن سبا زمونږ دا یو رجحان جوړ شوی دی چې یو سندرغاړی دا یو سندره هیټ شي خلکو خوښه کړنه بیا ټول سندرغاړي زنانه دي او که نارینه دي نو بس هغې پسې ولګي. او هغه دغه وجه هم دا ده چې نری مارکیټ ته ګوري کنه چې کمرشلیزم ښکار شي. نو زما خو خپل دغه رجحان نه دی خوښ، باید هر هنرمند تر خپل وسه خپل سوکی او غیر سره مخته راشي.
امته اس یو نوې شعر واوروي پلنډا
دا یو بل سندره ده چې دا ما ریکارډ کړی ده او زما اوریدونکو اوریدلې ده، خو زه به یې ته وریاده کوم یو ځل بیا لبه زمزمه کوم.
زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما، زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما سنما گل سنما گل سنما گل 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 سنما خیر دیکھ وجنی میرا او گور یو زل سنما خیر دیکھ وجنی میرا او گور یو زل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما داس دیور داس لمبا لمبا لگے دکلما او سمس پیلنے دکلما دزم کے تل تدور کزا کلمائی ری دکلما او زری زری دکلما زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما گل 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 سنما خیر دیکھ وجنی میرا او گور یو زل سنما خیر دیکھ وجنی میرا او گور یو زل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما زخ پاگل یم پاگل یم پاگل سنما
ډېر ښکلې سندره وه. خو په دې اخر کې دومره یو معلومات ورکړئ چې ستاسو دا نوې سی ډي به کله راوځي، څنګه به یې؟
د کې سندرې دي، د کې د وطن الته کې د امن د پاره ما یو سندره ویلې ده چې هغه په دغه وروستیو کې اجمل خټک صاحب خدای وبخښي هغوی لیکلې وه په خپل اخري ورځو کې. نو هغه ما ته په لاس راغله، هغه سندره مې هغه نظم مې ریکارډ کړی دی.
انشاءالله دا به واورو به ویدونکو ته.
راوالو زا گډا شد خیبر دلوڑا سرا راوالو زا گډا شد خیبر دلوڑا سرا د مینې فضا جوړ کد من پیغمبر وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کونتارا وا وا سپین کونتارا.
خنو د مخاطر دی چې خدای پامانی در سره وکم لند زمزمره ته وکي امدا بابا ور و ویدون کو ته دواړه باور سره خدای پامانی وک سمو ویلی زبردست کتاب چا پرته ده او پاغي کې ډیر زیات شعرونه دي هر یو چې هغه تاسو ډیر ته خوند اخلي
زه خو تیم خوند اخلم خو زما اوریدونکو ډیر خوند اغسته دي او هغه ټپو یو انداز د چې ما ریکارډ کړو او ما ته پته ده چې زما اوریدونکو ډیر زیات خوښ کړی دي اوس یې اوري یو بیا هغه دومره مشهور شو دومره هیټ شو هغه طرز چې هغه بیا په پاکستان کې د کراچۍ یو سندرغاړی دی هغه په اردو کې هم هغه د اردو ټکی پی ویل او هغه طرز یې واغستو بیا د هلته نه لاړو هغه طرز هندوستان ته هلته د هغه ځای هنرمندانو وویلو او دا طرز ما په 1998 کې په خبر کې ریکارډ کړو نو یو دوه درې ټپې به زه مینهوالو ته وړاندې کړم.
اول بکلا کلا غم اس میں دو تر شکر وندے پکے کوما اس میں دو تر شکر وندے پکے کوما داستا پستر گو کے پیریان دی او چپتا راشی گھٹے مالرا کوینا چپتا راشی گھٹے مالرا کوینا.
په هند، پاکستان او بنگلاديش کې ځینې کسان وایي چې د دوی د دینی مدرسو تعلیمي نصاب ډیر پخوانی دی او د وخت له غوښتنو او د اوسنۍ زمانې له پرمختګونو سره سم تغیرات پکې پکار دي. د دغو صاحب نظرانو په قول په مدرسو کې رواج درسي نصاب طالبانو ته هغه څه چندان نه ورسته کوي چې د اوسني وخت په ادارو، دفترونو او کارونو کې استفاده ورنه وشي او همدا علت دی چې د مدرسو فارغانو ته معمولا مناسب کار په ګوتو نه ورځي. د بنگلاديش د معارف وزارت د مدرسو په درسي نصاب باندې همدغو نیوکو ته په پام سره اوس په دې لټه کې دی چې د دینی مدرسو په تدریسي سیستم کې ځینې تغیرات راولي. په دې اړه رپورټ وشمه رشیدی راوروي.
د بنگلاديش د معارف وزارت یو چارواکي اکرام کبیر فرانس پریس اجنس ته ویلي دي چې د دغه هیواد له ټولو هغو مدرسو سره چې په حکومت کې رسمیت لري خبرې شوې دي او دغه مدرسې دې ته تیاری دي چې په خپل تعلیمي نصاب کې یو څه تغیرات راولي او دغه راز نجونو ته هم اجازه ورکړي چې دینی زده کړې وکړي. په بنگلاديش کې دود داسې دی چې یوازې نارینه دینی علم حاصلوي خو اوس حکومت غواړي چې ښځې هم په دین کې عالمانې شي. د بنگلاديش د هغو مدرسو شمیر چې حکومت ورسره مالی مرسته کوي 14,000 ته رسیږي. د بنگلاديش په تعلیمي نظام کې له نویو اصلاحاتو سره سم به په دغو مدرسو کې د ساینس، انګلیسي او معلوماتي ټکنالوژي درسونه اجباري شي. د بنگلاديش د معارف وزارت د چارواکي ښاغلي کبیر په قول زموږ مقصد دا دی چې په ټولو دینی مدرسو کې د انګلیسي زده کړه دوه برابره زیاته کړو. موږ دا نه غواړو چې د دینی مدرسو فارغانو ته مو کار پیدا نشي او یا دا چې طالبان د مدرسې له لوستلو وروسته د پوهنتون د لوستلو چانس ونه لري. په بنگلاديش کې کابو 300,000 طالبان په هغو مدرسو کې سبقونه وایي چې حکومت ورسره مرسته کوي. کابو 300,000 نور زده کوونکي په هغو وړو مدرسو کې په دیني زده کړو بوخت دي چې په حکومت کې رسمیت نه لري. په بنگلاديش کې ځینې کسان نیوکه کوي چې د مدرسو اوسنۍ تعلیمي نصاب طالبان له نوې دنیا او نوې ژوند سره نه آشنا کوي او په نوې زمانه کې د کار کولو مهارتونه نه ورخي. په دغه هیواد کې د مدرسو د تعلیمي نظام د سمون لپاره هڅه هم دغو نیوکو او اعتراضونو ته د ځواب ورکولو لپاره پیل شوې ده. په بنگلاديش کې اوس تر 5 ټولګي پورې زده کړې اجباري دي خو له نوې مسودې سره سم تر 8 ټولګي پورې زده کړې اجباري کیږي. دغه مسوده چې د مدرسو د نصاب په شمول نور تعلیمي اصلاحات هم پکې په نظر کې نیول شوې دي د پارلمان له تصویب وروسته به قانوني حیثیت پیدا کړي.
د ازادي راډیو مجلې قدرمنو اوریدونکو دا ځل مو بیا یو نوې حکایت درته ژباړلې چې فریده سیفی ولی.
د گیجو خر د چین په گیجو سیمه کې خر بیخینو یو لوی مقام په بلځه کې خر وو پیرود او په بیړۍ کې گیجو تراوست. سوداګر څو ورځې وروسته په خپل کار پخیمانه شو. خر د گیجو په لوی ځنګل کې خوشی کړو چې په خپل وڅری او ځان وساتي. د زنګل جو شي خر نو لیدله ورنه ویریدل پړانګ خبر کو ورته ویل چې یو ډیر غټ زناور راغلی دی. پړانګ د ونو او بوټو او خو په منځ کې غلی و. غلی راغی له لرې یې د خره ننداره وکړه چې په کراره په چمن کې څري. نو نورو ژوو ته یې وویل دا ممکن د بلې دنیا مخلوق وي، احتیاط ورسره کوئ. نور ژوي خو هسې هم په ویره اموخته و، خو پړانګ چې په ځنګله کې له هیچا نه ویرېده ویره ورته ډیره سخته تمامه شوه. شپه ورځ به د خره په فکر کې و، ډیر وخت به په غونو کې ورته پټ ناست و، د خره ننداره به یې کوله. یوه ورځ یې جرأت وکړ، ځان یې له لرې ور ښکاره کړ. بله ورځ لږ نور هم نږدې ورغی، خره هنګارې کړې او پړانګ د سترګو په رپ کې د ځنګل د منځ سیند ته ځان واچوه. په لمبو لمبو یې ځان بلې غاړې ته پورې یوست. څه موده پس پړانګ بیا په یوه پټ ځای کې د خره په ننداره بوخت شو. داسې لی ور پام شول چې خر کله کله هنګارې وکړي خو په چا حمله نه کوي. څه موده پس پړانګ بیا په یوه پټ ځای کې د خره په ننداره بوخت شو. داسې لی ور پام شول چې خر کله کله هنګارې وکړي خو په چا حمله نه کوي. نو پړانګ زړور شو، لږ ور نږدې شو. خر بېغامه څرېده او په پړانګ یې ځان خبر هم نه کړ. پړانګ په سبا باندې نور هم ور نږدې شو او کرار کرار دومره زړور شو چې تر خره تاو را تاو ګرځېده، خو د خره هیڅ عکس العمل هم ونه لید. زړور شوي پړانګ خر په تخرګ ووهه. خر چې په قهر شو پړانګ یې په ګیډه په لغته ووهه. پړانګ چې د خره ګوزار ته وکتل چې نه یې درد و او نه پکې زور و، پوه شو چې څه یې په وس کې نه دي. حمله یې ورباندې وکړه او په رڼا ورځ یې خر نوشي جان کړو.
د تایلند او ویتنام ترمنځ پراته هیواد کمبودیا کې د خاورې لویه برخه په ځنګلونو پوښلې ده. هغه څوک چې په کمبودیا کې د ځنګلونو د ښځې په نوم مشهوره شوې ده، د پلار په کور کې له درې کلنې استوګنې وروسته یو ځل بیا د کمبودیا په ځنګلونو کې ورکه شوه. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د کمبودیا د ځنګل ښځه یو ځل بیا په ځنګلونو کې پناه شوه. د چې اتلس کاله په ځنګله کې تیر کړي او درې کاله پخوا د پلار کره راستنه شوې وه، د جوزا په څلورمه نیټه یو ځل بیا په ځنګلونو کې ورکه شوه. ورو چومپنګنګ اوس نه ویشت کاله نه ده. دا یو ویشت کاله پخوا په داسې وخت کې ورکه شوه چې میخه یې څرولله. روچوم د کمبودیا د مرکز پنوم پین د شمال ختیځ په 600 کیلومتره کې د راتاناکيري ولایت اوسیدونکي ده. د دې پلار فرانس پرسا جانس ته ویلي دي چې لور مې له اتلس کاله ورکې وروسته درې کاله پخوا پیدا شوه او اوس د دې بیا په ځنګلونو کې غایبه شوې ده. دا درې کاله پخوا په داسې حال کې ونیول شوه چې د یوه بزګر له کوره یې ډوډۍ غلا کوله. دا لوڅه لغړه او خورا خیرنه وه. د بیزوګانو غوندې به کړوپتله او خبرې یې هېرې کړې وې. د حیواناتو غوندې به یې آوازونه کول او د هغوی غوندې د خوړو پاکوالي او ناپاکوالي ته نه کتل. که به په ځمکه د خوړو له هر شی پروت و راپورته به یې کړ او خولې ته به یې واچوه. خو کله چې دا ځنګلي ښځه وپېژندل شوه او پلار یې خپل کور ته بوتله، نو ورو ورو په خبرو راغله او د وخت په تېرېدو سره یې د کور په کار کې هم برخه واخیسته. خو د جوزا په څلورمه نیټه چې د سه شنبې ورځ وه، ماښام مهال د ځان وینځلو په نیت پاڅېده او ورکه شوه. پلار د تیرې جمعې په ورځ فرانس پرسا جانس ته وویل چې له خپل زوی سره په ځنګلونو کې پیسې ګرځي، خو تر اوسه یې نه ده موندلې. د هغه په وینا لورې د ځنګلونو ارواګانو د ځنګله تتو تیاره ځایونو ته بولې ده. د سیمې د پولیسو مشر هم فرانس فرساجانس ته د دې واقعې تصدیق وکړ او ویل چې پولیس هم پیسې ګرځي چې د ځنګل ښځه ومومي. د کمبودیا په ګڼو ځنګلونو کې ګڼ شمېر بیزوګان پیدا کیږي. داسې ښکاري چې د ځنګل ښځه د هغوی په څیر ژوند کولو عادت شوې ده.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څومره ترقی چې بشر په تیرو درې څلور سو کلونو کې کړی ده، د خپل ټول تیر ژوند د لسګونو زره کلونو په موده کې نه و په نصیب شوی. مارخان د اوسنی تمدن په جوړونکو عواملو کې یو ډیر مهم عامل هیومنیزم ګڼي. هیومنیزم د بشر په فکر، هنر، ادب، فلسفه او آن سیاسي ژوند باندې ژور اغېز کړی دی. هیومنیزم څه ته وایي؟ څه وخت را څرګند شو او په ادبیاتو یې څه اثر شیندلی دی؟ استاد نجیب منلی د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د هیومنیزم منشأ عموما د پترارک پورې خلک رسوي. پترارک یو لیکوال دی چې روم په ښار کې د زړو تیګو لیکنې لستلې او د هغې نه یې د زاړه مدنیت په باره کې، د زړې ژبې په باره کې واقعیتونه پیدا کړل.
پترارک په 14مه میلادي پیړۍ کې اوسېدو.
پترارک 14مه میلادي پیړۍ کې ژوند کړی دی او همداراز د زړې خطي نسخې هم ډېرې لستلې.
یعنی معنا یې دا ده چې دی د منځنیو پیړیو په اواخرو کې داسې یو څوک چې له زاړه روم سره ډېره دلچسپي وه، یعنی له هغه وخت سره دلچسپي وه چې له منځنیو پیړیو سره تعلق نه و.
یعنی د منځنیو پیړیو منجمد حالت نه مخکې حالت ته رجوع کوله او لیدل یې چې له دغه حالت نه وړاندې هم څه وو، او هغه څه چې وو هغه د انسان د فکر په اساس وو، د وچو او تحمیل شوو مفکورو او تعبیرونو په اساس نه وو. د 15مې پیړۍ په نیمایي کې د شرقي روم یا د بیزانس امپراتوري لمنځه ځي او قسطنطنیا نیول کیږي،
عثمانیان نیسي.
نو په دغه وخت کې ډیر زیات پوهان، عالمان، لیکوالان چې په قسطنطنیا کې یا په شرقي روم کې یا په اوسنۍ ترکیه کې اوسېدل، دوی راځي د ایتالیا خواته. کتابونه مزان سره راوړي، پخوانی متن مزان سره راوړي، نور خبرې مزان سره راوړي. او همدغه وخت ده په 1455 کال کې ګوتنبرګ مطبعه جوړ کړله، یعنی د چاپولو امکان پیدا کړ. نو په دې وخت کې د کتابونو د تکثیر امکانات ډیر زیات شول. په دغو شرایطو کې هغه اثر چې منځنیو پیړیو کې کلیسا درلود، د هغې سره یو څه مقابله شروع شوله. او
به شي که په دې کې یو بل عنصر هم اضافه کړو. دغه د 15مې پیړۍ په وروستو کلونو کې چې اروپا موافقه سوله چې امریکا ته ورسیږي، او له دې سره خو طبعاً په ژوند کې، په اقتصاد کې، په تجارت کې یو تحرک راغی، شاید دا به هم یو عامل و د مطبعې په څنګ کې.
دا ټول داسې دغه چې د انسانانو ترمنځ روابط پراخه کړل او د انسانانو لاسرسی علوم ته او ادبیاتو ته ډیر وسیع کړ. دلته دوه ډوله علوم، یو هغه علوم چې مذهبي علوم، الهیات، او یو بشری علوم، اومانیتاس. اومانیتاس په هغه وخت کې هغه علوم ته ویل کېدل چې ژبه، ادبیات، د پخوانو خبرې او پخوانی مدنیتونه یې مطالعه کول. نو دلته یو فکر پیدا شو چې د اومانیتاس همدغه د ژبې او ادبیاتو د زده کولو نه، داسې یو فکر پیدا شو چې فرهنګ یا د فکر پوروالی، کروالی، هغه څه دی چې د انسان طبیعي خواص تکمیلی او د انسان نه ریښتینی انسان جوړی. یعنی انسان یو تعداد خواص لري چې هغه طبیعي دي، طبیعت ورکړي دي، په هغې کې د حیواناتو نه فرق نه کیږي. مګر کله چې دی فرهنګ پیدا کی، نو د حیواناتو نه فرق کیږي او واقعا انسان کیږي. دا د دې مرکزي برخه ده. په همدغه وخت کې د پخوانیو فرهنګونو سره علاقه هم ډیره زیاته شوه. زړه متنونه ولوستل شول، زړه متنونه پیدا شول، د زړو متنونو نه ترجمه وشولې. تورات او انجیل چې په اروپا کې یوازې په لاتینی لوستل کېدل، هغه له ایبرینا او له ارامینی ژبنه ترجمه شول، یونانی متنونه ترجمه شول. نو د زړو متنونو سره هم آشنایی پیدا شوله. او دلته یو بل تمایل چې ډیر زیات په دغه وخت کې موجود و، هغه دا و چې د تربیه په باره کې نوي فکرونه رامنځته شول. پخوانی تربیه په اروپا کې لکه متاسفانه زمون په هیواد کې تر ډیر نږدې ماضی پورې دا و چې ډب نه وي هلته ادب نه وي، یعنی هر څومره چې په ماشوم باندې فشار وارد شي، هر څومره چې هغه محدود شي، هر څومره چې هغه ته په زور خبره وشي، هماغومره دا خبره د ده په مغزو کې ښکېني او ښځه یې نیسي.
له یو بل اړخه وګورو، دا د منځنیو پیړیو تربیه روزنه د اروپایانو خو داسې وه چې کتابونه وو او د متعلم یا د محصل وظیفه دا وه چې صرف هغه به زده کوي، دی به نور فکر نه پرې کوي، دی به صرف زده کوي، ټایپ به یي، دی حق نه لري چې ووایي چې نو دا خبره اوس سمه ده که نه ده، دا ومنم که نه. یعنې تاسو وایست چې د رسانس په زمانه کې چې تربیې ته هم په نوي نظر وکتل شو،
دغه وخت په تربیې ته هم په نوي نظر کتل کېږي. او ایرسموس په 1599 کې وایي چې د ماشومانو فکر د اخلاق خواته او ادبیاتو ته د ازادۍ په فضا کې ورواړول شي، او دا د زیږیدو له ورځې نه. او ورپسې زیاتوي چې دا دومره غټه خبره نه ده چې څوک دې په خرو او غویانو باندې حاکم واوسي، مګر که آزاد انسان جوړ شي په ازادۍ کې، دا په حقیقت کې ډیر سخت کار دی او ډیر ښکلی کار دی. نو دلته مرکزی خبره دا ده چې انسان د ټولنې او د پوهې او د فرهنګ په مرکز کې واقع دی.
استاد منلی، دغه تاسو چې د رنسانس مختلف اړخونه بیان کړل، که زه دغسې یوه جمله ورته ووایم، تاسو سره موافق یاست؟ تر رنسانس د مخه چې کوم کلچر اروپایانو درلود، د ژوند کومه لار یې درلوده، په هغه کې د کلیسا تابعیت اصلي خبره وه. د انسان وظیفه دا وه، د اروپایي انسان وظیفه دا وه چې د کلیسا له چورلي زه راوچورلي. خو د هیومنستانو یا بار له رنسانس چې کومه زمانه شروع کیږي، په هغه کې بیا ځینو منورینو دا وغوښتل چې انسان د کلیسا له چورلي زه راتاو نه کړي، بلکې انسان د خپل انسانیت له چورلي زه راتاو کړي. دغسې یو خلاصه ورکولی شو؟
بیخي هم دغسې خبره ده. او د دې کار دپاره چې کوم وسایل کارول کیږي، هغه هم ټول په همدغه محور ګرځي، د پخوانیو متنونو او د پخوانیو مدنیتونو پیژندل او د هغوی په اړه زده کړې، د انسان فرهنګ ته توجه، د علم لوړ ګڼل، د پوهې لوړ ګڼل، د سفرونو تشویق، ځکه چې په سفر کې خلک نور انسانان هم ګوري، نور ټولنې هم ګوري، نور روابط هم ګوري او نوي شیان هم زده کوي، د ژبنۍ کنجکاوۍ تشویق، یعنی نور ژبو سره تماس نیول، نور ژبې زده کول، او مذهبي مسله. یعنی مذهبي مسله اوس یوازې د هغه څه چې کلیسای وایي په هغې باندې اکتفا نه کیږي. انسان دا حق لري چې د مذهب په موضوع کې فکر وکړي او په خپله د تعقل د لارې ځان واقعیت ته ورسي، الهیات ته د تعقل د لارې وارد شي.
یعنی دغو خلکو وغوښتل چې بنده دې له خدای سره رابطه ولري، خو د خدای د بنده په منځ کې دي یو بل څوک نه وي ولاړ، کشیش نه وي ولاړ. دغسې یو تصور یې درلود،
دغسې یو تصور یې درلود. او په دې کې که مونږ د کسانو نمونه یاد کړو، په 14مه پیړۍ کې پیتراک مونږ یاد کړو، په 15مه پیړۍ کې لیوناردو داوینچی چې هم نقاش دی، هم لیکوال دی، هم مجسمه ساز دی، تر ټولو مشهور اثر یې د ژوکوند مسکا ده. مګر تر دې ډیر مهم کوم کار چې ده کړی دی، هغه دا دی چې د انسان د وجود تصویر د پخوانیو قوانینو په چوکاټ کې نه غوښته. د هدیرونه به مړي غلا کول، هغه تسلیخول، د انسان عضلې پیژندلې او د عضلو د شکل په اساس یې د انسان وجود جوړاوه.
استاد منلی، دا هم د هیومنیزم په بحث کې یو مهمه موضوع ده، خصوصا په هنرونو کې. او دا یونانی مجسمې چې سړی ګوري، یو انساني لکه څنګه چې ده واقعي انسان، هغه ته ورته یو څوک دی، منتالش ته پهلوان غوندي. خو بیا وروسته په منځنیو پیړیو کې دغه د انسان تصویر یو قسم تتی شي، لکه دغه د موږ میناتوري چې وي، نه به پوهېږي چې دا اوس دا انسان دی که یو خیال دی د انسان په باره کې. لیکن په دغه رنسانس په زمانه کې چې دا لوی انځورګران ظهور کوي، دغه په تیر بحث کې موږ او تاسې په باروک هنر خبرې وکړې، حتی د هغو په هنر کې هم دا کمال شته، انسان بیرته لکه د انسان غوندې سي، لکه څنګه چې ده له ټولو برجستګیو سره. دغه شي ته اشاره کوي چې دوی بیرته په انسان تاکید وکړو، په اغه خیال او تصور او ایدیا ای تاکید ونکو چې انسان باید دغسی، بلکې لکه څنګه چې وو دغسی شي،
لکه څنګه چې د انسان واقعیت دی او څنګه چې د انسان د تاریخ نه را پیدا شوی دی. په 14مه پیړۍ کې چې موږ کوم لیکوالان لرو، ایرسموس مخکې د یاد وکړله، ماکیاویلی چې د حکمرانۍ طریقې دیو کتاب باندې لیکل دا او هغه قدرت د اعمال وسیلې د انساني عواطف او د انساني خصوصیاتو په منلو سره بیانوي.
او سیاست په منځنیو پیړیو کې چې کوم اخلاقیات جوړ شوي وو لیغونه بیل ګوري
د هغې نه په بله سترګه ګوري. او توماس مور چې مشهور اثر یې یوټوپیا ده، هغه هم د کامل انسان او د ښه انسان، د داسې انسان چې په علم او په پوهه باندې خپل ژوند یاروي، د هغه انځور دی. په اولسمه پیړۍ کې توماس هوبس او دیکارت او سپینوزا د فلسفې په برخه کې همدغه انسان محوره فلسفې ته توجه کړې ده. په اتلسمه پیړۍ کې مونتسکیو، ولتر، روسو په ټولنیزو علومو کې همدغه انسان محوري روزلې ده.
استاد منلی، دا خو د اوسنی تمدن چې تر دغه نن ورځې پورې چې زه ورته پکې یو، خو د دې بنیاد خو همدغه انسان محوري ده. دا خو نو وروسته به ټوله یادولی سو، خو که بیرته همغه د هیومنیزم ابتدا ته لاړ سو، په ادبیاتو یې څه اثر وکړو؟
په ادبیاتو کې هم دغه د انسان محوریت ډیره مهمه خبره وه. دغه ټکی باید سړی هیر نه شي چې هیومنیزم دا صحیح ده چې څوارلسمه پیړۍ کې شروع شوی دی، مګر دوام یې تر اوسه پورې دی. یعنی هیومنیستي افکار تر اوسه پورې هم شته دی.
آیا داسې وایو چې تر اوسه پورې هم شته دی، او که داسې وایو چې د وخت په تېرېدو سره دغه افکار لا ډېر اصلي افکار ګرځېدلي دي؟ ځکه چې دغه اوسنی تمدن خو ټوله په هیومنیزم ولاړ دی.
دواړه خبرې کولای شو، تر اوسه پورې شته، یعنی له منځه نه دی تللی، په ځینو ساحو کې وده کړې ده، په ځینو نورو ساحو کې شاید دغه وده تر یوه حده تته شوي. مثلا په معاصر علم کې یو لړ کسان داسې فکر کوي چې انسان د کمپیوټر غوندې یو شی دی. سړی کولی شي چې د انسان په ټولو مشخصاتو باندې پوه شي او په حقیقت کې یو بل انسان ایجاد کړي چې هغه تخنیک محوره فلسفه ده او تخنیک محوره نظریه دي. نو د تخنیک محوره نظریو ترمنځ او د انسان محوره نظریو ترمنځ اوس هم یو ډول مبارزه روانه ده. نو د دې په خاطر هم ویلی شو چې وده یې کړې ده، او هم ویلی شو چې تر اوسه لا شته.
او په ځینو ساحو کې ورته پرابلمونه پیدا شوي دي،
په ځینو ساحو کې ورته پرابلم پیدا شوي دي. په ادبیاتو کې او په ټول هنر کې د هیومنیزم عمده موضوعات درې ټکي دي. یو د شهرت او د افتخار ګټل دي، هنرمند ته، لیکوال ته، انسان ته، د داستان اتل ته یو ستر ارزښت د افتخاراتو لاسته راوړل دي.
په فلسفي لحاظ به همدا خبره، همدا اصل داسې توجیه کو، چون په منځنیو پیړیو کې انسان مقهور و، انسان بې ارزشه ګڼل شوی و، انسان ګناهګار ګڼل شوی و، لیکن په دې زمانه کې دوی غوښتل چې انسان آزاد کړي، انسان ته بیرته اهمیت ورکړي، انسان هغه د خلیفه کې د ارز د مځکې. نو بنان دوی په خپلو داستانونو کې، په خپلو انځورونو کې انسان ته توجه وکړه، اهمیت یې ورکړو. دغه شی ویل غواړي،
همدا خبره ده. دویم ټکی په دې کې د طبیعت مفکوره ده چې انسان پرته له طبیعته نشي تصور کېدلی. نو طبیعت هم په دغه ځای کې دخیل دی، او طبیعي عناصر په انسان باندې اثر غورځوي، انسان په طبیعي عناصرو باندې اثر غورځوي. نو طبیعت او انسان سره تړلي دي.
په پښتو ادبیاتو کې یو وخت داسې چې طبیعت صرف د انسان حالات بیانوي، کله چې شاعر وایي پسرلی لکه خپله خوشحالي چې یادوي، یا کله که ګل یادوي تر ډېره د مطلب همغه معشوق یو استعارې استفاده ځینې کوي. لیکن هر څومره چې موږ د شلمې پیړۍ ته راغلي یو، اوسنۍ زمانې ته راغلي یو، دغه له ګل سره خپله د ګل په خاطر هم مینه سوې ده، له ونې سره د ونې په خاطر هم مینه سوې ده، نور فصلونه هم یاد سوي دي. یعنې طبیعت په خپله د طبیعت په خاطر باندې محترم ګڼل،
طبیعت په خپله د طبیعت په خاطر باندې محترم ګڼل، او طبیعت د دې په خاطر محترم ګڼل چې انسان په طبیعت کې او طبیعت په انسان کې مدغم دي. او بل ټکی ته تاسو په زمینی ډول اشاره وکړه، مګر د هیومنیزم یو ډیر اساسي ټکی دی چې هغه مینه ده. مینه کله طبیعت سره، مینه کله انسان سره، مینه کله یو شخص سره، مینه کله یو هیواد سره، د یوې مفکورې سره. دا ټول هغه ارزښتونه دي چې په هیومنیزم کې مرکزي نقش لري.
خو زه فکر کوم چې د انسان مینه پکې اصلي شی دی. بل انسان ته اهمیت ورکول، بل انسان سیال ګڼل، بل انسان لزان سره برابر ګڼل. حتی دغه اوس موږ د دیموکراسۍ خبرې پرې زمانه کې کوو چې هر انسان له بل انسان سره برابر دی. که استاد منلی دی وی رای حق لري، غزنفر هم لري. داسې نه ده چې ستا رایه به زه مجبور یم منم به. دا د دې زمانه هغه ده، کمال دی. زه فکر کوم هیومانیزم له دې نظر هم انسان ته کتلی دي.
دا هغه مسائل دي چې همدغه د هیومانیستي نظریاتو په رڼا کې وده کړې ده.
او اوسنی تمدن، اوسنی هنر، اوسنی ادبیات په دغه ټولو ډېر عمیق اثر کړی دی،
په دې ټولو باندې اثر غورځولی دی.
بنام خود